نن ورځې د مهم خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د تشدد په وروستۍ پیښو کې د یو عسكر په ګډون دوه کسان وژل شوي او یو شمیر نور ژوبل شوي دي. ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د افغان طالبانو په نوي اخلاقي قانون اندېښنې څرګند کړي او ویلي نوی قانون به د ښځو ژوند نور محدود کړي. دا خیبر قبایلی ضلع تیرا راجکل کډوالو جمرود کې په پاک افغان لوی لار خپل احتجاج نن په دوه دیرشمه ورځ هم جاری ساتلی. احتجاج پر لک کبله د افغان سره تجارت په ټپه ودرېدلی دی. د اسرائیل فوج وایي سویلي لبنان کې د حزب الله په وو مرکزونو باندې حمله کړې. دا په داسې حال چې په تیرو دوو ورځو کې لبنان کې د حزب الله غړو په پیچرو او وایرلس سټونو کې د چاودنو د لاسه لږ تر لږ دوه دیرش کسان وژل شوي او درې زره څخه زیات ژوبل شوي دي.
ستړي مسې جوړ په خیر. دا د وایس اف امریکا ډي واي یو ساته خبری خبرونه ده. وړاندې کوم کې زه کلثوم کاکړی ما د زیارت یا پنځمبه ورځ دا کال دی 2023 د سپتمبر 19 نیټه ده. دا خبرونه په سر کې ما سرټکی واوریدل. هم د دې خبرونو ترڅنګ د نړۍ او د سیمې د نور مهمو خبرونو تفصیلي ریپورتونه وړاندې کوو. هله دا چې د خبرونې تر پایه را سره مل پاتې شئ. هم په خبرونه کې وړومبی ریپورت درته وړاندې کوو چې د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د تشدد په وروستۍ پیښو کې د یو عسكر په ګډون دوه کسان وژل شوي دي او یو شمیر نور ژوبل شوي دي. په دې اړه باندې وروستۍ حال د دیوا خبریال عدنان بیچونی څخه زموږ همکار ارباب محمود علي په تیر خبرونه کې اخستې چې واره به ستاسو پام را ګرځو ورته.
ارباب صاحب تشدد څلور پېښې بیګل شپې رسې شمالي وزیرستان کې تر شوې او په دې کې ځایي چارواکي خبر ورکړي چې یو امنیتي ځواک اسکر او ورسره یو د شخص بانک چکم منیجر دی دغه په دغه پېښه کې وژل شوی. په نږدې شپږ امنیتي اسکر ژوبل شوي او په دغه ژوبلو کې بیا څلور سیویلین هم شامل دي چې پکښې دوه زره نه هم شامل دي ورسره. تاسو به وایئ چې چرواکو لخوا ویل کېږي چې لومړۍ پېښه د میرالی په خدي سیمه کې شوې ده او دلته وسلوالو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ ډزو تبادله شوې. خو په دغه ډزو تبادله کې نور معلومات له مخې تندې راغلي. خو چې کومه انتظامیه چارواکي دي هغه وایي چې په دې ډزو کې دوه جنګۍ یا ښځې په دې ډزو کې ژوبل شوي دي چې هغه په فوري تور میرالی سیمه کې هسپتال ته رسول شوي، هغه درملنه روانه ده. امنیتي سرچینو ویل چې د ناملي بل پېښه بیا په خړکه مرسیبه کې شوې او دلته د پاکستان د پوز په عسکرو باندې ډزې شوې چې پکې یو عسكر مړ او دوه نور ژوبل شوي دي. دریمه پېښه د یوې چې دغه د افغانستان سره په پوله د شوال تحصیل په منګړتې سیمه کې شوې او د پاکستان د پوز یو ګاډی له بردي مین سره جنگېدلې چې پکې د پاکستان د پوز یو افسر کپتان په شمول څلور عسكر پکې ژوبل شوي دي. او د ناملي چې کومه اخیرا نه پېښه شوې ده هغه په میرالی بازار کې شوې او چرواکي وایي چې په میرالی کې د نېشنل بانک چې کوم چرواکي الکار و یا عمله و هغه بلوت روانه و او په دې باندې معلومه وسلواله ډزې کړې چې پکښې د بانک یو منیجر اکبر زبان په ځای وډل شوی او دوه نور کسان چې دی هغه ژوبل شوی دي. او وروستي راپورټونه وایي چې په دغه ژوبل عسکرو کې شپږ عسكر چې د پېښور کې روغتیا د پاره وډل شوی دي. خو په دې اړوند تر اوسه پر لپاوز نه خاصندې ویل شوی. خو ځنې سرچینې خبرو کې چې په دغه ژوبل کسانو کې هم ځنې عسكرو مرګ ته غاړه ورکړې ده. او تاسو ته وایم چې شمالي وزیرستان د حافظ ګل بدر ټاټو بش باندې کیږي خو تر اوسه پر دغه پېښې ځمړی لکه نو وسلواله ډلې په غاړه نه اخستې.
ادنان ک د سیمه توکتل شنو په سیمه کې د ډيري مديره هسه تو تاریخواله او د امنه پیخ را مختکیږي. د پیخو د عادي خلکو یا د ملکی د غزای زئی اوسیدونکو ژوند څومره اغیزمن کړي دي؟
ارباب صاحب یو خدای د چیز ضرب عذاب له عمله چې نږدې لس کله وړاندې در سره شوې د عملیات چې کوم به کور شوې خلک ته هغه خپل سیمه ته بیرته نه ستنه کړی شوې او پی ډی ایم ای منی چې د سره ول زر کورنی ريجستره دي او دغه خلک وایي چې دغه نه امنه یا به کورې چې د دې ستو پوخ کړي او په دغه کډوالۍ کې د سره مرسته هم نه کیږي چې له عمله د دې ژوند چې دی هغه زیات استوزمن دي او بیرته خپل سیمه ته د ستنېدو غوښتنه کوي. د سره چې کوم خلک بیرته خپل علاقو ته ستنه شوي دوی دا وایي چې د ضرب عذاب عملیات وروسته د سره ژمنه شوي چې دغه علاقې د هر قسمه امنه څخه پاک کړل شوي. اوس هم علاقې د جګړې د وسلوالو د پاکستان د پاوستر مند جګړې میدان جوړ شوی او هر ورځ پکې نه امنه پیښې کیږي چې د علاقې په کاروبار او په عامو خلکو باندې اغیز کړي او دغه تل ځای خلک چې دی هغه اديش ون نه کوي او وخت وخت د طبيع احتجاجي مظاهره هم کوي او په علاقې کې د امنیت ټینګښت سره سره دوی له حکومتي چرواکو سره په دغه سیمه کې د حکومتي عملداري پر ځای کول غوښتل هم کوي او دا هم وایي چې دلته د امنیت کم سپیل یا لړۍ روان ده په دې کې عام خلک په دفي وژنو کې وژل کیږي او دوی دغه د وژنو لړۍ هم ودرول شي
بیتنی سه په دغه سیمه کې د امنیتی قړو ترمنځ ناباوري هم په رستو کې لیدل شوې لکه د پوز خلاف د پولیس نیوکه او نور ځای خلک هم د امن د پاره پر لپسې احتجاجونه کوي په عمومي ډول په سیمه کې څه صورت حال ده
ارباب صاحب دین وړاندې موږ کتلی و چې پولیسي کا څه خلک راوتل او لوی غندې کولې او په دې پوند کې د پاکستان پوز باندې تور پورې کولو چې د امنیت تر شا د دوی لاس ته او پوز خو هغه وخت پښکره دغه تور نه رد کړی دی او پولیسي زل موږ وکړل په 9 سپتمبر په بنو کې یو اداره امنیتی اداره پولیس پولیسي دیږي دا راوتلی و او د پورز پرزد 15 ورځې احتجاج وکړو او د دې دوران د پاکستان پوز او استخباراتي ادارو ام آی او ای ایس ای باندې تور پورې کولو چې دلته د امنیت تر شا د دوی لاس ته او دغه وتلو غوښتنه هم وکړه ورسته بیا دغه احتجاج د ځای خلکو په ډاډ وزنډولې شو او د دې د باور ورکړ شو چې 15 ورځې د پوز او جديد دي ځای څخه وځي بل طرف بیا په دې اړوند پولیسو چې کوم مشر دی اختر حیات چې کوم ای جی خیبر پختونخوا دی هغه بیان هم راغی او په دې پیښه ویلی و چې پوز او هغه د پوز او پولیس په ګډه عملیاتو کې دلته امن پر ځای شوی دی خو نن په لومړي ځل باندې د پاکستان د پوز یو افسر چې هغه جی او سی یعنی جنرال افیسر کمانډډ دی بنو ډیویژن لپاره ذوالفقار علی بټي هغه په بنو کې وی جرګې ته ځکه دی په دغه موضوع باندې او هغه ویلی دی چې په بنو کې کم احتجاج شوی تر هغه ورسته چې دې کم تور پرې کړی دی ویلی دی چې لکه مروته فوج هغه نه ورسته ورغله چې دلته پولیسو باندې امني یا حمله زته شوی وي او بیا د پوز دغه مخنیوي لپاره حالت ورغله دی او بیا دا هم ویلی دی چې پوز چې دې هغه په لری وریا علاقو کې مسلووالو پرځن کاروایی کوي او پولیس چې دې هغه په شا کې دنه کاروایی کوي خو بل طرف ته پوز بیا له خلکو نه هم دا ګیله کړی دی چې د امني پرځد دې د پوز سره ملاتړ نه کوي دین علاوه دې بیا د جرګې ته ویل دي چې تاسو چې دې خوارج فتنه په نوم یادوي تاسو دې خلکو ته ورسې او دې سر جرګاو کې یاد دې وسلو غورځوي او یاد بیا دې علاقې پرېږدي یا تاسو دغه په خلاف شي کومه کاروایی وکړي او کنه کوي نو بیا فوج مجبور دي چې دې په خپل باندې دلته دې خلاف کاروایی کوي او دا جګړه بیا ورتيږي خو بل تر ته بیا د بنو ولسی پاسون چې کوم مشر دې ناصر منګش هغه د بیان تخبرګون ورکړی او دا ویلی چې لستې رسول کلور سه فوز دلته میشته کو پرون هم بنو خاور ته د اکبر زمان په شکل کې جنازه راغلی چې هغه شمالي وزیرستان کې د معلومه قسم لخوا وژل شوی دی نو هغه د غشتنه کوله چې دوی ایوا کوشتنه چې په دغه علاقې کې امنیت د ټینګر لپاره غوونه پورته کړل شي او دغه جنگ چې کوم په دې خاور روان دي د دې وس پای ټکه چې دی هغه چیردولې سي
مننه عدنان بتنی دغه معلوماتو شریکوله
ډیره زته مهرباني جی
د افغانستان په حق له د ملګرو ملتونو امنیتی شورا په ځانګړي غونډه کې د طالبانو په نوي اخلاقي قانون اندیشنې سرګند سوي دي او ول سوي دا به د شوزو ژوند نور هم ماته کړی او نړۍ ته به د طالبانو سره د رښتینی شکلتیا په اړه منفي سیاسي اشاره ورکړي په دې اړه نور تفصيلات ته پېښور څخه د دیوا خبريال عبدالرزاق په ریپورت کې وړاندې کوو
د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د یوناما مشري روزا اوتنبایو په کابل خار او د یکندی ولایت کې دوه بریدونو ته اشاره کوي ویلي چې په افغانستان کې د نن د ترهګری خطر لا هم نه دی ختم شوی د سیاسي او امنیتي چارو افغان سیړونکو وایي د طالبانو دراته ګروستو په افغانستان کې که څه هم د امنیت وضع خشوي خود د داعش خراسان او نور وسلوالو ډلو مخنیوي به نور هم وخت اخلي
زبدویم چې د طالبانو لره تکسر په افغانستان کې یو فزیکی سرتاسری امنیت ټینګ شوی ده او طالبان د ډیرو ډلو په ځانګړي ډول د داعش خراسان په ځپلو کې ډیر بریالي دي او د دوی ډیر توجه د داعش خراسان لوري ته ده خو دا هم نشوي ویل چې په افغانستان کې ډیر وګدا جګړه تیر شوی ده دلته په خوا حتی د جمهوریت په وخت کې بلا بلا توریستي او اسلامي ډلو فعالیتونه کول د دې په کلیتو سره لمنځ وړل وخت ته اړتیا لري
روان میاشت د افغانستان په کابل خار او د یکندی ولایت کې تر سره شو د غبریدونو کې لکتر لګي یوش کسان وجلې شوی وو او د دواړو ذمہواری دایښ خراسان منلې و. د امنیت شورا په غونډه کې د ایران استازي په افغانستان کې د امنیتی وضعیت په اړه د اندېښنې خودلو ترڅنګ ویل چې هیواد د دایښ خراسان ډلې د فعالیت په اړه اندېښنه لري. د سیاسي او امنیتی چارو افغان سیلونکو وای افغانستان کې دایښ خراسان د طالبانو د ځپلو او په منطقه کې د خپل ګټو تر لاسه کولو د پاره د نړیوالو طاقتونو لخوا پیاوړې کیږي.
افغانستان کې د تروریزم کړي موجوده ده او د تروریزم د لپاره عسکرګری یا ام شرایط د مهیا سوی دي. خپل د طالبانو یو اکثره د فرمانونه چې صدرېږي د ولس چې بدبختۍ سره لاخه وګروان دي، دا خپل د منور کې چې دوی خپل پلاس باندې داعش تقویه کوي. فکر کوم چې د داعش کلمه د طالب د زپلو او د طالب د لمنځوړلو لپاره دغه تقویه کوي او دغه وروسته به دا په یو قوت باندې تبدیلېږي.
سیلونکو وای د منطقي امن د افغانستان امن سره تړاو لري او تر کومه چې افغانستان کې طالبانو د خپل حکومت انداز نوی بدل کړي او په دولتي چارو کې عامولست اختیار نوی تر لاسه شوي، نو د ترهګرۍ مخنیوي کول به یو مشکل کاری.
افغانستان کې چې کوم د طالبانو حکومت راغلي د امریکا سره د معاهده نه بعد په 2000 کې دغه حکومت باندې ډیره زیاتې نیوکه کیږي، نو دا وی چې کوم د حکومت چلولو انداز دی یا کار دی یا موډ اف گورننس یا سټایل اف گورننس چې ستاسو وایو اتر سوټیک شوی نه افغان ولس چې کوم دی هغه د افغانستان په چارو کې هغه ته سیاسي او مثبت ریپرزنټیشن نه بلاو شوی. افغانستان د نن یو میننګ فور یو مانیخیز حل د داسې قسم په سلوچ تر غریدا اگر انا
که څه هم د پاکستان په ګډون نړیوالو ادارو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په موجودګۍ وخت په وخت اندېښنې خودلی، خو په افغانستان کې واکمنو طالبانو تل دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې د داعش خراسان په ګډون کوم داسې وسله والې ډله په افغانستان کې وجود نه لري چې بلکې هیواد لپاره خطر وګرځي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان ځانګړي استاذ منیر اکرم یو عربیا ویلي په افغانستان کې موجود ترهګر نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ لپاره تر ټولو لوی خطر ده. نو موړی تور پورا کړي چې طریقې طالبان پاکستان یو غټه نړیواله ترهګر ډله جوړه سوې او د بلوس بلتون خوشو سره هم اړیکې جوړې کړې دي. په دې حقله نور تفصيلات د اسلام آباد څخه د دیوا خبريال ارشد حسین پر ریپورت کې وړاندې کوو.
تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بلتون غوښتون کې ډلې د یو بل نه جدا هدفونه لري، خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي تور پورې کړي چې اوس پاکستانی طالبان د بلوچ بلتون غوښتونکو سره همغږي لري. پاکستان دوان ډلې ترهګر بولي، خو څېړونکو وایي د بلوچستان بلتون غوښتون کې ډلې ځان له ریاست لپاره جګړه کوي.
د افغانستان یو لویه کشاله ده، هغه کې د ریاست پالیسیانی حکومت دي، ازمیدار دي، هغه ریورس کون پکار دي. دویم لیول باندې په بلوچستان او په خبر پختونخوا کې د وسایل تقسیم یو ډیر لوی شو ده. بلوچستان به د نه هم سیوا مسله ده، ولې زه الته کې د غیر ریپرزنټیشن دی پورا صوبې په پارلیمان کې نشته ده یا کم ده الته کې، بلکې غیر جمهوری قوتونه الته کې حکومتونه رولي او بدلي.
خاغلی اکرم په ملګرو ملتونو کې سوزل د افغان طالبانو په پلویتوب بیانونه ورکړي. نوموړي یو ځل په خزو باندې د طالبانو د بندیزونو دفاع هم کړي او د هغې لپاره د افغان کلتور د عذر په توګه یاد کړي وو. خو سوای چې ترهګر ډلو ته د طالبانو د حکومت تحفظ ترلاسه دي. دغه نظر پاکستان کې ځنې سیړونکو هم لري.
د فل فلیج د افغان طالبانو سپورټ حاصل دی، چې د افغان طالبان سپورټ نه وي دی سره د یلته یوه هفته هم نشي پاتې کېدی. دغه پوره چې شپږ اته زره خلک تی او ور افغان طالبان ډېر غټ فورس تی په افغانستان کې، خو ټي ټي پي د په کابل کې هم پراته دي، په هر مین ځای کې د افغانستان دی پراته دي.
افغان طالبانو د خاغلی اکرم نوی تورونو ته در دې دمه جواب نه دی ویلي. خدا خبره مخ کې سو واره کړي چې پاکستان کې روانه جګړه او یا د پاکستانی طالبانو وجود په کابل کې د هغوی د واکمنۍ مخ کې موجود وو او وای په هیواد کې بهرنی ترهګر فعالیت نه لري. خو په پاکستان کې دا خبره اوس هم عام ده چې یادې ډلې افغانستان کې خوندي ځایونه لري.
هغوی ته چې کومه وسله ترلاسه ده هغه اثري او جدید وسله ده او په خصوصي توګه امریکایي وسله هم د هغوی سره لیدل کیږي. د هغوی تربیه هم ډیره ښه شوې ده. بلوچستان خو یوه غریبه صوبه ده او دغه وسله وال په خپله هم وایي چې په غرونو کې اوسیږي او دا دومره جدید وسله ترلاسه کول د پیسو بغیر ممکنه نه ده.
پاکستانی چارواکو د کال 2023 په پیل کې داوا کړې و چې په افغانستان کې د ټي ټي پی وسلوالې ډلې تر شپږو زرو زیات وسلوال دي او په 13 جولای میاشت کې ملګرو ملتونو هم په خپل رپورت کې دا خبره تایید کړې و. پاکستان درې کال وړاندې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ هرکلی کړی وو او دا تمه کېدله چې افغان طالبان به پاکستان کې دننه د ترهګرۍ مخنیوي کې مرسته وکړي. خو اوس سیړونکي وایي چې په کابل کې د طالبان واک پاکستانی طالبان لا نور ډاډ کړی دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
ڈیوا سروسی
د خیبر قبائلی ضلع تھیرا راجگل کھڈوالو جمروت کی پا پاک افغان لویلار خپل احتجاج نن په دوه دیر شمه ورځ هم جاری ساتلی دی. د احتجاجی پرلت لوجی افغانستان سره تجارت په ټپا ودرېدلی. پرلتوال وایي چې د پېښور انتظامی سره خبرې په مثبت لور روانې دي. نور تفصیل په دې حقله باندې د فرید شینواری په ریپورت کې درته وړاندې کوو.
د خیبر بیګیاړي پوسټې سره د تیرا راجګل کډوالو پرلت د اگست په 28مه پیل شوی او له هغه راهسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخام پلار د گاډو لوی لوی قطارونه دواړو خواو ته ودرېدلې دي. خو پرلتوالوای په خبر انتظامیا چارواکو سره خبرې په مثبت لور روانې دي.
مونږ نه داسې تروازه داسې دفتر نه پاتې شوی چې مونږ هغه ټکولې نه وي واغه مونږ تک ټکارې پنی کړو ورلوتلې نو مونگ تا چه هر سوکو وی چه مذاکرات رسو که مونگ مذاکرات اولا کهویم چون ویسرا که آغا مونگ تا اسلامباد و خی که مونگ تا کراچی و خی که آغا مونگ تا چه کم دای بلوچستان و خی که مونگ تا چه هر زو خی پا پاکستان کی مونگ غیطا تایاریو مذاکرات تا مونگ خبرو تا مونگ تایاریو مذاکرات تا تایاریو خود چه ده مونگ دا مسئله حل شی.
د خیبر تیرا راجګل سیمینا به کورشو او کډوالو لتیری یوې میاشتې نه زیات وخت راهسي پر لټ پیل کړی او غوښتنه کوي دوی ته د اجازه ورکړل شي چې خپل کورونو ته ستانه شي. پر لټوال وایي که حکومتي غوښتنه ومني نو لار به خلاص کړي او د خلکو مشکل به آسان شي.
مونږ کما ګناګړي او چې مونږ وس خپل ملک ته نه پرېږي مونږ کما ګناګړي او چې ټول خلک به پښول مونږ کما ګناګړي او چې سوداگر
وای لتیری یوی میاشت راهسی په تورخام لار افغانستان سره دوارخیزه او ترانزټ تجارت ولاړ دی او لوی مالی زیان ته ورمخامخ کړی دی. ډرایورانو په روستیو کې وی وی ډیو ته ویلیو چې هغه یې سره د خرڅې روپۍ خلاصې شوې دي.
مشکلات خډیر ده د مانځ نشته د اوس نشته او بن نشته لند مال ته پرلت ته څوک نه پریری ډیر او بن نشو راوړل چې موږ په خپل جد پوره کو خپل مشکلات ده. موږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې د خلکو خبره حل کی منځ کې موږ غر کو تبا کو ټیرونم غر شو ټماټر غر شو لارې مو په شلمان کې پکان دی بیډا کې شو چپا شو موږ پول مشکلات سي د مشکلات سي دا اړم نور چوي دي خولې تم دا ډر اغله ده بس ولاړ دلته ولاړ دي خلکو دا مشکلات حل کی موږ مشکلات موږ خوشي په خوشي ولاړ یاست چې ولاړ دي دا سرکونه رمانه ډکړې دي موږ دا کوم مشکل ده.
احتجاج کوونکی وای د کال 2011 12 نه د پوزي عملیاتو د لاسا د شپږ زرو نه تر شپږ نیم زرو پورې کورنۍ چې د تیرا راجګل نه به کور شوي وي تر اوسه ستنېدو پته مدي. فرید شنواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
تیره ورځ د روس مرستیال وزیر اعظم د پاکستان سیاسي او فوزي مشرتابه سره لیدلی و. څېړونکي وایي پاکستان او روس د یو بل سره په بیلابیلو چارو کې مرستې کولی سي، خو څېړونکي بیا وایي چې روس سره اړیکې مخ په وړاندې بلوتلو لپاره پاکستان ته د امریکا سره تعلقات هم به په پام کې ساتل وي. نور تفصیلات په دې حق لباندې د اسلام آباد څخه د ډیوا خبریالي رابعه پیر په ریپورت کې وړاندې کوو.
د چرشنبه شورو په ورځ په اسلام آباد کې د خپل روسی هم منصب الکسی اوورچوک سره یو خبري غونډې ته د وینا په محل د پاکستان مرستیال وزیر اعظم اسحاق ډار وویل د سوداګریزو اړیکو پراختیا ته دواړو هیوادونو لومړی توپ دی. د روس مرستیال وزیر اعظم د پاکستان او یوروشیا اکنامیک یونین ترمنځ د آزاد تجارت یو ممکنه لوزنامه مثبت اغیز روښانه کړو چې پکې ارمینیا، بیلاروس، قزاقستان او روس شامل.
منگ پا تجارت، اقتصاد، توانائی، رابطو او تعلیمی اڑکو پا شمول پا نور سانگو کی پا خاصو پروجو کی پا کار کولو باندے اتفاق وکړو.
د پاکستان او روس تجارت دا وخت یو بلیون ډالر ته رسیدلی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د روس صدر ولادیمیر پوتین د جولای په پیل کې د قزاقستان په پایتخت استانه کې د شنګای د همکاري سازمان د سرمشریزه خونډې په محل د مایا گیسو د تجارت په اړه خبرې کړې وې.
سرنګ چې موږ خبره کوو، پاکستان دا وخت د ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او موږ پر چین تکیه کوو. نو د چین د وان بیلټ وان روډ فرصت چې په پراخه کچه به روس او منځنی اسیایي هیوادونه هم سره تړي، په ګټه یې بدلولی شو او د روس سره رابطو توانایي او یو شمیر اړخونو باندې کار کولای شو.
پاکستان ته د روس مرستیال وزیر اعظم د سفر په داسې حال کې سوی چې دوی ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال مشر جان باس هم د پاکستان سفر کړی او د پاکستان د فوج د مشر جنرال آسم منیر او د مرستیال وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار سره لیدلی و. د روس یوکرین د شخړې وروسته دا د روس د یو لوړ پوړي چارواکي پاکستان ته لومړی سفر دی. کال 2022 کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د روس سفر کړی و، خو د دوی د سفر د سمدستي وروسته د روس او یوکرین ترمنځ جګړه شروع شوې و او عمران خان په سفر نه یوازې په پاکستان کې دننه بلکې امریکا له اړخه هم نیوکی سوي و.
د ډیپټی پرایم منسټر پاکستان ته د راتګ چلې نو امریکا باندې ته ډېر نستي توګه باندې ګوري او پاکستان او د امریکا ډېر مهم تعلقات دي او پاکستان او د امریکا تجارت دے پاکستان چیر کالم دا پاکستان چکم امریکی تا صادرات ہو اگا تقریباً 5 بلین ڈالرز ہو نو لگوں دے دا پاکستان او دا امریکی تعلقات ام با نظر کے با پاکستان ساتھی لکش پاکستان دا پر اہم مهم دی.
پاکستان دا وخت سخت اقتصادی او امنیتی ستونز سره مخ دی او روس هم د یوکرین د شخړې له امله د نړیوال بندیزونو ښکار دی، خو څېړونکي وایي د ټولو نړیوالو هیوادونو سره توازن اړیکې پراخول به د پاکستان په ګټه وي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
وایس اف امریکا دی ودا یو ساته خبری خبرونه لري دوام لري. مننه چې را سره ملګری یاست. نور هم مهم خبرونو باندې تفصیلی ریپورتونه لرو، نو هله دا چې تر پای را سره ملوسیږي. هم اوس تاسو ته ځینې نړیوال موضوع نو باندې ریپورتونه وړاندې کوو. تیرونه د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلی وو چې شمال کې د حزب الله حمله د زغملو نه دي. هم د هغه د بیان څخه وروسته په تیرو دوو ورځو کې د حزب الله نږدې شل مهم غړي وژل شوي دي. په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي د کمیدو هڅې هم روانې دي، خو په لبنان کې د حزب الله د غړو د وژل کېدو د پیښو وروسته د ملګرو ملتونو مشر ویلي دي چې د تاوتریخوالي کچا زیاتېدای شي. نور تفصیل زموږ همکار رحمان بونری په ریپورت کې درته وړاندې کوي.
د بنیامین نتنیاهو د اعلان وروسته د اسرائیلو پوځ په جنوبی لبنان کې د حزب الله په اوو مرکزونو باندې حملتونه کړې دي. حزب الله او د لبنان حکومت په اسرائیل تور لګولې چې د حزب الله په غړو یې د پیجرو چاودنې هم کړې دي. په کومو کې د هغو ګڼ کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي.
د دا قسمه ځانګړي کار لپاره د ډېرې لوی ټکنالوژۍ ضرورت نه وي. دوه ګرامه چاودیدونکي مواد بس وي. دغه مواد د یو ورکوټي چپ سره انختی وي او بیا د سیګنل ټاور نه یو پیغام لګل غواړي.
حزب الله ویلي دی غزه کې د حماس وسلوالو په ملاتړ د اسرائیل په ضد جنگي او دا چې اسرائیل د سخت سزا ته پته موسی. اسرائیل د دغه تازه پیښو په اړه سره ویلي خو وایي د حماس د وسلوالو په ضد جګړه کې خپل اهداف پراخوي، چې پکې اسرائیل د لبنان ترمنځ پوله باندې د حزب الله شخړه کې د شمال اسرائیل خوندې کول شامل دي. څلونکي شک کوي چې په دغه پیجرو کې حزب الله ته درسیدونه وړاندې چاودیدونکي مواد اچول شوي وو.
دا ښکاري چې دا یو استخباراتي منصوبه وه او ډیره ښه تیار شوی.
د پیښو وروسته د حزب الله مشرانو خپل غړو ته د موبایل ټلیفون نه کارولو ویلي دي، ځکه چې د دوی په وینا د اسرائیل استخبارات یې د دغه لارې معلومول شي. د مغربي ملکونو اعلی سفارتکاران د زیارت یا پنجشنبه په ورځ د فرانس سرخار پیرس کې د دې کوششونو په لړ کې یو ځای کیږي چې اسرائیل او حماس ترمنځ جذبندي وشي. د اسرائیل پولې ته نږدې اوسېدونکو خلکو ته ځایي چارواکو ویلي دي د حزب الله د ځواب د ویرې دي د بمونو څخه پناه اغاستونکو ځایونو سره نږدې پاتې کیږي. رحمان بنجره، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن ډي سي.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
وایس اف امریکا دی ودا. په وروستۍ کلونو کې امریکایي شوزو د رای ورکولو لپاره ډیر نمونه نوملیکنه کړې ده او داسې معلومیږي چې تر نارینه وو په صدارتي ټاکنو کې ډیری رای مېرمنې وکاروي. په 2000 کال په ټاکنو کې د ښځینه رای ورکونکو شمیره تر نارینه وو په وړاندې 100 میلیونه زیاته وه. د ډورا میکور ریپورت درته بهشته تلاش وړاندې کوي.
د 1944 کال راهیسی د امریکا په هر ولسمشریزو ټاکنو کې د شزینه رای ورکونکو شمیره د نارینه رای ورکونکو په وړاندې ډیره ده. د امریکا په سیاست کې د میرمنو د مرکز په وینا، میرمنو د 1992 کال راهیسی په هر ولسمشریزو ټاکنو کې د جمهوریت غوښتونکو په پرتله دیموکراتانو ته رای ورکړې ده.
دا په دې معنی نه ده چې خزه د نارینه په پرتله ډیره دي، بلکې دوی د نارینه په پرتله اوږد ژوند کوي. نو د میرمنو دا ډلې غواړي او دا ورته مهمه ده چې میرمنې د دوی استازیتوب وکړي، خصوصا که تاسو د ډیموکرات ګوند په استازیتوب کاندید وي.
د امریکا د ورستیو سرشمیرو لمخې د بروکینګز انسټیټیوټ ډیموګرافر ویلیام فری څیرنه کړې ده چې 2024 کال انتخاباتو کې د ښځینه رای ورکونکو ګډون څنګه وي. هغه وایي چې رجحان د ډیموکراټانو په ګټه دی، ځکه چې نن ورځ ډېر رای ورکونکي د کالج لوستې میرمنې دي. هغه سپین پوستې میرمنې چې کالجونه یې نه دي لوستي، ډېر احتمال لري چې د جمهوري غوښتونکو نومان ته رای ورکړي، چې د رای ورکونکو میرمنو شمېر یې د 40% څخه کم دی. په 2012 کې دغه ښځینه طبقې د رای ورکونکو نږدې نیمایي برخه جوړه کړې وه.
په 2012 کې سپین پوسته میرمنو چې کالجونه نه ولوستي، د ټولو رای ورکونکو میرمنو 80% جوړول، چې اوس دا شمېره 20% ته راښکته شوې ده.
په عین وخت کې کالج لوستو سپین پوسته میرمنو چې ډېر احتمال شته چې ډیموکراټانو ته رای ورکړي، شمېر یې مخ په زیاتېدو دی. دوی په 2012 کې د رای ورکونکو 30% جوړول، په 2024 کال کې دوی وړ رای ورکونکو شمیر 20% جوړوي. د تور پوستو او هسپانوي ښځینه رای ورکونکو شمیر تقریبا هم په هغه ډول پاتې دی. د سیالیو په وو مهمو ایالتونو کې د سپین پوستو نالوستو کارکونکو ښځو ونډه د سپینو یا کالج لوستو میرمنو د شمیر په پرتله زیات دی.
پوز د دې ایالتونو په منځ کې د سپین پوستو تعلیم یافته میرمنو شمیر مخ په زیاتېدو دی.
وس خبر دا دی چې کوم نومان به وکولای شي چې د ښځینه رای ورکونکو له دې ځواک څخه سمه ګټه پورته کړي. میرمنو د 2022 کال کانګرس د منځ مهاله ټاکنو په جریان کې وکولای شول چې خپل ژغ پورته او لاسته راوړنې ولري. ډېرې نارینه و رای ورکونکو جمهوري غوښتونکو ته رای ورکړل، مګر ځوان ښځینه رای ورکونکو په لویه کچه ډیموکراټانو ته رای ورکړه.
ځوانو ښځینه رای ورکونکو په دې ځوان ګروپ کې لوی توپیر رامنځته کړی.
د سخت د حقوقو مسلې ډېرې ځوانې میرمنې ټاکنو ته هڅولې دي، مګر سخت هم د ډیموکراټانو ښځینه رای ورکونکو لپاره د 50 کالو راهیسې یو مسله ده.
Conversely we see
among the democratic اړخونو مسلې ګورو، لکه دیموکراسي ته غواخونه، استاتې حمل او د زیګون حقونه. هغه لوړې مسلې دي چې دوی ټاکنو ته هڅوي.
دلته هغه عوامل شتون لري چې دیموګرافرز یې نسی پداګه کولای. هغه دا چې یو ښځینه نوماند چې سپین پوسټ نه ده، نو آیا دا لامل به پر روانو جمهوریت ټاکنو کې د ښځینه رای ورکونکو په منځ کې کوم تاثیر ولري؟
کالج ایجوکیټډ وومن ټند
د تعلیم یافته رای ورکونکو میرمنو شمیر د بی تعلیم میرمنو په پرتله مخ په زیاتېدو دی. خو اوس خبره بل هغه ده چې اوس یو میرمنه کاندیدا لرو، شاید د نورو ډیرو میرمنو د تشویش باعث شي چې رای ورکړي.
د 2020 کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ټولو رای ورکونکو لنیمایي څخه زیات، یعنی 53% ښځې وي. د ډېرې ولسمشرۍ سیالیو په څیر په پای کې ګټونکي معلوموي چې کومې طبقې ډېره رای کارولې ده. د ډورا میکوور لپاره بهشت تلاش، پی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
وایس اف امریکا دی ودا د امریکې انډیانا ریاست داسي ازموینې پیل کړې دي چې د لوی لارې سب برخه داسي جوړه کې چې په بجلی چلیدونکي ګاډۍ یا د موټرو بیټرۍ هم هغه وخت چارج سي. د دې ټکنالوژي په هکله نور تفصيلات درته زموږ همکار ارباب محمود علي په یو رپورت کې وړاندې کړي.
جوړونکي هیلې لري د انډیانا د لیفایټ نه بهر د امریکې په لوی لارې 250 دا 300 متر اوږد پټه په بجلی د چلیدونکو گاډو د چارج کولو مستقبل کې دی شي.
Currently we are installing a prototype.
دا وخت موږ بغیر د تار نه د توانایي د انتقال دی او نظام نقل لګو. دا ډیر او ګران ټکی دی، خو په عامه توګه خلک دیتا وایرلس چارجینګ یا د تار نه بغیر چارج کېدل وای.
ارون بروونت وای پر د یونیورسيټي کې د دوی ډله یا ټیم په لاره کې داسې ټکنالوژي لګی لکه څنګه چې یو ټلیفون بغیر د تار نه چارج کیږي. یوازنی فرق دا دی چې دا په غټه کچه کیږي. د امریکې په لوی لاره 250 کې داسې کویل یا بنلی شوی تارونه لګولی شوی دي چې مقصد یې ک غټ گاډی لکه ټریکټر ټرالی سو وخت په دې لاره روانه وي، نو د هغې بیټری به هم چارج
کیږي. long term electric
مونږ په اوګدو کې د بجلی لارې په پام کې ساتلې دي. چرته چې د لارې نه گاډو ته دومره بجلی ملاويږي چې د غټو گاډو بیټریانې چارج په چارج پاتې شي.
right now i think we're looking at
په دې وخت کې مونږ غواړو چې په هغه لارو د بنلشي بي تارونه یا کویل ولګو په کومه لار چې غټ گاڑی چلیږي.
سیول انجینیر پروفیسر جان هډوک دا ډیزاین کړی دی او په ابتدایي توګه یې په پردو یونیورسټي کې جوړه شوې لار باندې د دې ازموینه کړې ده. په دې ازمایښتي لاره کې د چارج کولو لپاره کولز لګولې شوې وو. په دې غټه خرچ راځي، ځکه هډوک وایي د ټرکونو صنعت باید د ټولو نه وړاندې دا ټیکنالوژي خپل کړي. خو د ټرکونو کاروبار کوونکي په بجلی د چلیدونکو ګاډو اخیستلو نه مخکې د ټیکنالوژۍ پخلی غواړي.
You and I driving our small cars.
زه او تاسو چې کوم په بجلی چلیدونکي واړه گاډي چلوو، هغه د دې نظام یا سیستم خرچې کله هم نشي پوره کولای. د ټرکونو صنعت ته به راوړاندې کېدل وي په شخصي توګه چې ما چلیدلې دي یا زما د ټرکونو د کاروبار کوونکو سره خبرې شوې دي، نو هغه یوازې د اعتماد د سیز انتظار کوي، نور دوی په سمدستي توګه دې ته تیار دي.
هډوک وایي که دې ازموینه خلکو ته اعتماد ورکړو او حتمن دا ټیکنالوژي په ټول هیواد کې ولګول شوه، نو دا به په بجلی د چلیدونکو ګاډو د بیټریانو د چارج کولو طریقې هم بدلې کړي.
If it were ubiquitous, meaning that it was pretty much everywhere.
چرې دا هم شو، یعنی هر ځای کې موجود وي، نو بیا په گاډو کې د غټو بیټریانو ضرورت به هم پاتې نشي او ورسره به په بجلی د چلیدونکو گاډو به هم راټیټی شي، ځکه چې دا وخت د ګرانو بیټریانو د لاسه ای وی گاډي ګران دي.
A lot of people are calling this
dear khalak wai da science fiction ya ghair haqiqi science haqiqat ta rawdal di aw pa dir waqtuno ki hum da se da.
بلیک ډولیر د انډیانا د مواصلاتو وزارت سره تړلې ده. دی وایي د دوی اداره په دې ویاړي چې په امریکا کې تر ټولو وړاندې دوی د داسې لارې ازموینه کوي. په بجلی د چلیدونکو ګاډو مالکان اکثره د چارج د ختمېدو شکایت کوي، خو ډولیر هیله لري چې دا به دغه ژرو لرې کولو ته لاره هواره کړي.
This is something that
دا یو داسې سیس دی چې مقصد یې د لری مزل په اړه اندېښنې را کمې کړي. دوی هیله لري چې دا یوري به دې سره کمې شي.
دا یو انقلابي ګام دی، ځکه چې د دې نه وړاندې داسې نه دي شوي، یقینا په دومره لویه پیمانه نه دي شوي.
د پردو یونیورسټي جان هډو غنی دا به نه یوازې د ګاډو چلولو طریقې بدل کړي، بلکې د ګاډو چلوونکي به هم بدل کړي، او دا امکان هم لري چې د سره با په خپل سر د چلیدونکو گاډو ټیکنالوژي په تیزی سره بدلیدل شروع شي.
دا د ټیکنالوژي شکل د بدلولو توان هم لري. دا کولای شي چې په نړۍ کې د یو ځینا بل ځیتا زمنګ د تک طریقې هم بدل کړي.
فرمختیای ډله هیله لري چې کال 2015 کې به په دې لارې د گاډو ازموینه شروع کړي. د انډیانا د لفایټنا د وایس اف امریکا د خبريال کین فرابوغتا پارا ارباب محمد علي وایس اف امریکا ډیوا واشنگتن ڈی سی.
د بلوچستان د لورلای سیمه په ولسی روختون کې د ماشومان او د ناروغي ډاکټران وایي چې پولیو یو لایلاج ناروغي ده، خو مخنیوي یوازې په ویکسین ممکنه ده. په روختون کې د ماشومان او لویکسین سره د مندو ته د ویکسین په اړه معلومات هم ورکول کیږي. د دیوا خبريال رفیع الله مندوخیل په دې اړه یو ریپورت تیار کړی تاسو وړاندې کوو.
دا د بلوچستان د لورلای ابوري سیمه سرکاري روغتون دی. چار ورځ ورته د شار او لری پرتو سیمو سلګونه ناروغان د علاج لپاره راځي. په روغتون کې تر 50 کلونو پورې د عمر لرونکو ماشومانو لپاره د ویکسین ځای افیک سایټ جوړ شوی، چیرې چې ماشومان د پولیو او نورو ناروغیو پر ضد ویکسین کیږي. عبدالحمید رخشانی له 13 کلونو راهیسې د ویکسین په ای پی آی مرکز کې د ویکسینیټر په توګه کار کوي. وی او ای ډیوا ته وایي د بوري په سیول روغتون کې جوړ د ویکسین ځای یا فکس سایټ کې ماشومانو ته د پولیو ضد قطرې ورکوي.
دلته چې کوم ماشومان راځي انډر 5 ایئر، هغه مو سیدی چیکو ګورو په ګوته باندې کې نشان ولي کورو ته ورکړي، په کور کې پولیو ورکړي ولي خو موږ نه ورکړي، په کور کې پولیو نه ورکړي، هغه موږ ورګورته پولیو ورکو لمندو سره چې کوم شنیان راځي پدای کې او پیډی کې مندي بیماری یا چې دې ندی سره نور بیمارانی دا پک سایډ دی پدای پک سایډ کې چې موږ کوشش کوو چې یو شنه هم مس نسی تقریبا موږ 70 80 ډیلی ټارګټس دي چې موږ کو په پاست ډی چې دي سموار او جمعرات په فورس موږ ترګر زیاتی ول چې ویکسینیشن باندې شنیان موږ ډیر راځي پای کې یو نیم سر ټارګټي
د فکس سایټ ترڅنګ د بوري د سیول روختون په او پی ډی کې هم ماشومان ته کتری ورکول کیږي ځکه چې د ماشومان په کورونو کې ل ویکسین پاتې سوي وي د روختون د ماشومانو د ناروغیو یا پیټ سانګې مشر ډاکټر انیف وی وی ډی وتوای چې لمندو د ماشومانو د پولیو او روټین ویکسین په اړه پوښتنه کیږي او هغه ته په دې اړه معلومات ورکول کیږي
د سمشت کوم او پی ډی وی زموږ او پی ډی تقریبا 200 پلس وی ز اوزما کولیګز موږ تقریبا د هر مور پلار یعنی داغو کونسلینګ کو سر خلاصو چې د روټین ویکسینیشن څه اهمیت دی او دوی څنګه مطلب په ډیر کم خرچه باندې او په ډیر یعنی ماینر اقداماتو باندې په لښ خاري باندې خپل بچان د مستقبل لوی لوی مرزو بشمول پولیو څخه بچاول شي موږ تقریبا د هر مور پلار یعنی کونسلینګ کو
روختیا پوز یاتوی چې د ماشومانو ناروغي په څلور برخو ویشل کیږي د ځینې علاج ممکن دی خو د ځینې بیا علاج نه کیږي البته مخنیوي کېدلای شي پولیو هم یو لاغه ناروغي ده چې لا علاج ده خو د وایرس مخنیوي ممکن دی
ځینې داسې بیماری چې هغه پیدا شي کنجنیټل ډیزیز مرتوي ځینې داسې هغه نیوپلاستیک وی لکه مالیګنسیس کانسر وغیرہ او ځینې داسې مثال هغه انفیکشس وی او په دا انفیکشس کې بیا د سی وی سی هغه مې پریونټیبل وی دا و موږ روکتام کولای شو او نیم ځینې د سی هغه روکتام موږ کولای نو دغه سی دی دا کم پولیو مالټس دی پولیو دا له هغه انفیکشس ډیزیز څخه دا چې دا موږ روکتام کولای شو په مدد د ویکسینیشن سره
دورلای د بلوچستان یو لزیات نفوس لرونکو ضلعو ده چې د مساخیل دوکې ژوب او کلاسیفلا په منځ کې پرته ده په ضلع کې که څه روان کال د پولیو مثبت کیس نه دی رپورټ شوی خو البته په 13 جون میاشت کې له چاپیریال په اخیستل سو ماحولیاتي نمونو کې د پولیو وایرس موندل شوی و رفیع الله مندوخیل وایس اف امریکا ډیوا دورلای
السلام علیکم زه فیاض خان خشکی یم زما تعلق د موسیقي سره دی زه تاسو ته د پولیو باره کې پیغام درکول غواړم پولیو یو داسې بیماری ده چې د دنیا په سطح باندې یو خطرناک صورت اختیار کړی دی تر څو پورې چې ټول خلک په یو ځای باندې د دې لپاره نوی را پاسېدلی او په یو ځای باندې د دې لپاره کار نوی کړی او دا خپل ماشومانو ته د پولیو قطرې نوی ورکړي دا بیماری نشي ختمې دي دې بیماری په وجه باندې زمونږ بچي د ټول عمر د پاره معذور شي او د معاشري یو خفر چری هم نشي جوړې دي زما ټول پښتنو ته ټول رونو ته دا خواسته چې د پولیو قطرې خپل ماشومانو لا په ټایم ټایم په خپل وخت باندې ورکړي چې دا بیماری زمونږ د ملک نه زمونږ د معاشري نه لری شي
د روختیا د کارپوهان وای چې اندیشمن دي چې ډاکټرانو مشورې بغیر په خپل سر د قسمه قسم جراسمو په ضد د داروګانو یا د دواګانو اخستل د خلکو ژوند لپاره یو لوی ګواښ جوړ دی سي عبدالرزاق نور تفصیل په ریپورت کې وړاندې کوي
د صحت ماهرین وای د جراسمو لوجې پیدا کیدونکو ناروغو د علاج د پاره د انټي بایوټیک داروګانو د بيدريغه او ناسم استعمال لکبل او اکثره مریضانو کې د دې داروګانو په ضد مزاحمت پیدا شوه او کدا عمل دوام وکړي نو د ناروغو علاج به ډیر پیچیده شي
کدا دې مونږ مختوړې په وخت ونه کوو یره دادا چې کوم بیا هغه دور ته لاړ نشو چې کم ټایم کې به یو معمولی غونډه بيماري رااله او هغه به نسلونه ختم کړل نو کدا کشان ریزیسټنس ډیولپ کېدل شروع شو نو یو سټیج براشي چې کېدې چې موږ سره بیا داسې انټي بایوټیک نه چې هغه یا داسې انټي وایرل نه چې هغه د جراسم خلاف کار کوي نو کېدې شي چې بیا ډیر معمولی بیماریانو نه هم ډیر زیات مرګونه کیږي
دی بیورو اف انویسټیګیټیو جرنالیزم نومي اداري د ریپورت تر مخه په نړیواله کچه د انټي بایوټیک استعمال د 2000 او 2013 کال تر منځ نږدې نیمایي لوړ شوې ده د ریپورت تر مخه د زیاتوالي کچای په سویلی آسیا کې نور هم سیوا ده، چرته چې روزانه د انټي بایوټکس اغستونکو خلکو په تناسب کې دوه چنده زیاتوالی راغلی. د صحت ماهرین وای پاکستان کې د انټي بایوټکس زیات او نامناسب استعمال لکبل په میادي او ټي بي ناروغو کې یو شمیر داروګانو ته مزاحمت پیدا شوه او د سیوا کې دوه اندېښنې شتون لري.
د میادي تبې مثال ټایفاید بخار مثال بزور کم اوس دې کې نن سبا په پاکستان کې دا بیماری ډېر عام شوې ده او کم دوایان نه نه پانچ کال پہلا لس کال پہلا موثر وی اړو کار نه کوي. یو میروپینم پر روم انټي بایوټک راځي، آغا یا ایزیتروماسین د سینو په انټي بایوټک دی، آغا کار کوي نور پکې کار نه کوي. ایډز ایچ آی وی دای کی مدافعت جوړې دي شي، دا سه مختلف شوګر مریضانی چاته بیا بیا امتیازو کې انفیکشن کیږي، اغه کې دا مسله جوړ شي چې بیا انټي بایوټکس پر باندې کار نه کوي، جراثیم خوش ادویات نغه سره بیا غیتا نقصان رسې دي شي.
د روغتیا د چارو پوهان وای په انساني وجود کې د ناروغو پیچیده شکل اختیارولو د مخنیوي د پاره مهم دي چې خلک انټي بایوټکس د مستند ډاکټر په مشوره اخلي او په حکومتي کچا د ډاکټر د پرچی پرته په هر سوال وی بندیز ولګول شي.
کله موسم بدلیږي وایرل فلو ورته موږ وایو دا خو یو عام بیماری ده، کور کې هر چاته کیږي، خو زمو خلک آی کې انټي بایوټکس استعمال لې، ایون ډاکټرانو مرته انټي بایوټکس لیکي دګي جی انټي بایوټیک خوړل نه پکار. اوس دا فیصله کول چې آیا ماته انټي بایوټیک پکار دی کنه دی پکار، دا فیصله مریض خپل نشي کوي. د دې لپاره یو مستند ډاکټر سره معاینه وشي، داغه هیستوري مطلب داغه معاینه وشي، ټیسټونه وشي، اینه پس پته لګي چې آیا دا مریض ته وایرل انفیکشن عام فلو دی کنه د بل څه بیماری ده. ٹھیک شو، هغه په مطابق بیا موږ ګورو چې دا انټي بایوټیک پکار دی کنه دی پکار.
د یادې ادارې پر رپورت کې د 2015 کال پورې د انټي مایکروبیل یا جراثیم کوش مزاحمت لوجي هر کال د لس میلیونو څخه سیوا انسانانو د مړینې اندېښنه خودلې شوې ده. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د کوټې د ازارا ټاون او د مری آباد پیغلو او ځوانانو په ګڼ شمیر کې په یو سټوډیو کې د کیمرې اونر زده کولو لپاره په درې ورځنی ورکشاپ کې شرکت وکړې چې دا ډول نه یوازې خپل شوق پوره کړي بلکې معاشي ګټو لپاره هم دغه اونر استعمال کړي. نور تفصیل د کوټې څخه د ډیوا خبریال افیز الله ستوري شیرانی په ریپورت کې وړاندې کوو.
د کوټي په هزاره ټاون کې فلم ساز نومي سټوډیو ده. پیغلي او ځوانان د کیمرې هنر زده کولو په موخه په درې ورځني ورکشاپ کې شرکت کوي. وایي که څه هم د دوی درسي زده کړې په بیلابیلو نورو علمي څانګو کې دي، خو کیمرا، عکس بندي او د کیمرې مثبت استعمال د وخت ضرورت دی، ځکه یې په دې ورکشاپ کې شرکت کړی.
میرا کوالیفیکیشن ایف ایس سی فور انجینئرنگ.
زه د دولسم ټولګي څخه فارغ شوی یم. تیر یو کال څخه زه د ځان لپاره د کوملارې لټولو په لټه کې وم. اوس دلته راغلم، کیمرا خرولګې ده، دلته مو تیوري او عملی کار زده کړو. زما زیات شوق له لینډسکیپینګ سره دی، ځکه د پاکستان چکر وهلو لرزم، نو دا به زما لپاره یو ښه موقع چې د پاکستان ښکلا او ودانو عکسونه واخلم او بیا دنیا ته د پاکستان ښکلا ورښکاره کړم.
فوټوګرافي مې آرکیټیکچر.
په دې ورکشاپ کې د پیغلو شمیر 28 او د هلکانو شمیر 3 وو. په اوسنی جدید دور کې د ځوانانو ترڅنګ پیغلي د ټولنیزو رسنیو لاله خپل وړوکي کاروبارونه لري، نوکری او ویلاګز کوي چې دوی پر کور شګټه ځنی ترلاسه کوي.
اسما مطلب یک بادل تا اکسنا اخستل او ویډیو جوړول ستکل اسما انلاین یو کښنی کاروبار دی. ز وړم چې د خپل توکیو اکسنا په ښه طریقه واخلم او د چولنیز رسنی د لارې هغه په ښه بای خرڅ کړم. په کوټه کې داسې ورکشاپ په لومړی ځل کیږي.
زه خاطر اوس مونږ
د پروګرام تابع کوونکو په وینا په اوسنی دور کې پیغلی او ځوانان له دې لارې په لږ مهنت او کم وخت سره د ځان شوق پر کولای او ځان ته ش روزګار برابرولای سي.
ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت
زمون حسدا چې د پاکستان په معیشت کې خ کردار ادا کړو. ځوانانو توایم چې تاسو ضرور یو کاروبار ځان لره جوړ کړئ. ګور داسې خو ممکنه نه ده چې ټول ځوانان به له پاکستان څخه بهر تزي، نو دلته به بیا څوک پاتې کیږي؟ یو څوک به هم پاتې نشي. ته رپورټونو ته وګوره چې په زیات شمیر کې ځوانان او پیغلې له ملک څخه وتلې دي.
دا ورکشاپ دا تابعیا کوونکو په وینا دا هر عمر او هر څوک کولای شي چې دا هنر زده کړي او ګټه ځینې ترلاسه کړي. په وینا یې دوی په خپل سټوډیو کې و هر چاته وړیا زده کړي ورکوي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا کوټه.
وایس اف امریکا ڈی وا یو ساتا خبری خبرونه لا دوام لري. د پېښور سپورت کمپلیکس کې زلي حکومت د شوزو یا د زنانه لوبغاړو د ډاډګرنې لپاره سوي یو غونډه کې د سکول او کالجونو لوبغاړو شرکت کړی. دغه انجنونو لوبغاړو وینا و چې داسې ټولنه چرته چې د انجنونو تعلیم هم خلک نه ورته پرېږدي، لوبې کول یو غټ چیلنج دی او د انجنونو لوبو ته بد کتل کیږي. دغه انجنونه د تعلیم او لوبو میدان کې د کومو چیلنجونو او ستونزو مقابله کوي؟ د سادیا قاسم شاه په ریپورت کې نور تفصیلات درته وړاندې کوو.
نہ داسې مطلب خبرو کنه چې فرما فرسٹ ٹیم چې کنه هی بٹ ټیبل ټینس کولا نو هی ته کوته نه زما شو پیرا شو نو زما کو کې پری دین نه داسې گیم لا پار چې داسې لا شي ده او کوي او زما نه اجازه اخلم پلار ته په څه پوره پته نشتا چې زو داسې گیم لا لازم ده هلا و بس مو نه اجازه اخلم دل تر ادم زما بلا لک سخت ده هې کنه غنه پری دی نو بس هغه وې چې دې څه فائدہ نه ملاويږي خپل پړای له ده کوي پڑھائی کے مس وہی چھ بس جمنا ہوئے تے لکھ لو پڑھو دل رہا سی بس مکھ کے بس میں ہوئے مطلب وہی دے سا سو فائدہ نہ کی بس اخبل کول کاش دسے مطلب تو کوئی دو پخبل واڑن چھ لگا جو اخبل دمور پلان نوں جوڑ کم لگ مکھ کے لاشم پڑھائی کے جو پہلے جنیم چھ مکھ کے تلے مطلب نور چرے کنا لگ لگ وی لے رے تعلیم کرے اور مار دے تعلیم کرے دسے جی خاندان جی خاندان کے اغه دا خبر دی چې یو کوم دی ساينس سټوډنټ ایم او بل دا خبر چې لکه مطلب ابو میډیر زیات شوق ته چې دا سبق وای لکه مطلب کور کې امی بایگان چې کوم دی کنه اغه وای شي لکه مطلب سکول ټایپ کنه وای زم خاندان کې صرف زم یو می خور دی یو می کزن ده بس اغه سبق وای کنه نو اغه دا وجه پلان می وای چې لکه مطلب ز سومره دا چې کوم اغه مال پلان چې کوم دی سپورټ راکې د سبق او زم خدا غ ارمان پورا کوم او لکه مطلب دا غوی تل سره چې کوم دی کنه ز خپل گیم کوم لکه اغه ما ته وای تخپل سبق باندې فوکس ورکا چې مطلب ته دومره اوکی کنه چې ته خپل خود ریږي او ته سو کولې شي نو زه اغه کوم او خپل گیم کوم اهم کنټینیو ساتم زما ځان سایډ ته مې خو زه ویم چې ز گیم کې کوم دی کنه مخ کې تا غواړم چې لکه مطلب ز ډیر کوم او مطلب گیم کې مخ کې لاړ شم نو هغه مې بس زما دا سبق دی ځکه چې زما ساينس دی پری میډیکل دی نو د دې د وچ کم دی لارو کاوت ته درمیان کې او زه خپل سبق هم مې ورسره گیم هم جاری ساتم لکه مطلب ځینې امی ابو چې کم دی هغه ډیر زیات سخت وي بیگان سخت وي کنه لکه مطلب خاندان نه سخت وي نه داغه د وچ کم دی کنه نو مونږ هغه تعلیم سره باندې چې کم دی کنه سختې ډیر زیات او مونږ وایي چې مونږ لکه مطلب جن کوي نه ضرور خدا نه ده چې موږ سن شو کولې کنه موږ مخ تل غواړو مطلب موږ د نور ټیلنټ ځان کې پیدا کوچل مطلب موږ هم سکولې شو
دګي مال اسلیز ما پلان مور پلان ما ډیر سپورټ کړی دی او دا گیم چې اول ځل ما خپل سکول کې دا کړل چې نور جن کې نه بکول او زما مې څه شوق پیدا شو مام بیا چې مطلب دا فیصله ما وکړه چې زما گیم ته لګو زما بیا ما خپل پلان نه اخیستل زما پلان څه نه ویلي لکه هغه ما ډیر سپورټ کوي خو ماما غن هغه چې کوم دي کنه هغه نه پری د سې سو کار لکه دا خپل د سکول کې لکه یو خاندان کې زه یو ما چې لکه زه میټرک تر رسیدم لکه هغه د نور جن کې نه پری دي لکه په تعلیم هم دونه سختیا هو اسلام تعلیم پری ده ته په گیمون لمو وتره لکه نور چې کوم جن کې اندي هغه د کډریم سلورم پر سکول دې نه زیات مخ نه تری دا یو زم لکه میټرک تر رسیدم لکه زه کاغه دوه سکی کنه لو بچ کم مطلب کوي جسمانی او ذهنی مطلب دوان سره تاسو انسان چې دغه تندرستی او هغه ټیم هغه فرق ختم شي کم چې یو لکه اجنه میانس کی لکه الګ لکه لکان وی کنه چې صرف موږ گیمونو دادا کار شو جنې کې اینه شو کوله او چې بیا یو جنې دی گیم تر اوسه بیا هغه فرق ختم شي.
وایس اف امریکا دی ودا دا مانسیری په ډوډیال کې نږدې 15 لسیزې وړاندې جوړه سوې فزنټری کې چې اوس د ځنګلي مرغانو او چرګانو یو شمیر قسمونه موجود دي او په دغه کې ځینې هغه مرغان هم دي چې نسل یې د خطر سره مخ دی. دا فزنټری د ایکوسیستم یا چاپیریال نظام ساتنې لپاره څومره مهم ده او دا ولې ورته د آسیا تر ټولو لویه فزنټری ویل کیږي؟ احسان محمد خان تفصیلات په رپورټ کې درته وړاندې کوي.
دا د مانسیری ډوډیالو مشهوره فیزنټری دا د ډوډیال فیزنټری د حیاتی تنو لپاره یو داسې ځای دی چې په زړه پورې ترتیب کې موقعیت لري. په دې فیزنټری کې د نړۍ 250 پیژندل شوې فیزنټ یا مارغانو ډولونو څخه د 8 یوه اغیزمنه مجموعه موجود ده او هم ځکه د ځنګلي ژوند د ژغورنې اداره دعوه کوي چې دا د آسیا تر ټولو لوی فیزنټری امتیاز ترلاسه کوي.
دنیا مې
په نړۍ کې د فیزنټس 250 قسمونه دي. پدې کې 8 ډول مارغان مونږ سره دي نو ځکه دا د ایشیا تر ټولو لوی فیزنټری دا
د حیاتی تنو دا د پام وړ مرکز د فطرت مینوالو او سیړونکو لپاره یو ځانګړی او زړه راښکونکی ځای جوړ شوی
او دا هم دی ډیر زیات مزه یو کړه او ډیر فوټوګرافي او پکې مو کړه او ماشاءالله دا به زما سره یو میموري بلکې زما د ټول فرند سره چې دلته دومره سمره ټایم تیر کړی دی بس دا یو بیسټ میموري دا ان شاء الله زما سره به سیو وي. دا
د هزاري پونتون سره جوخت دغه فیزنټری چې 1940 کال کې د IUCN او د ځنګلي ژوند د ساتنې نړیوال ادارې په مرسته جوړه شو. دلته نږدې 250 نندارتونونو کې تر 4000 دختی چرګان او مارغان ساتل شوی دي او همزکا د پونتونونو څخه د تحقیق او سیړنې تر څنګ ورته سیلانیان هم د نندارې د پاره راځي.
ما ډیر شیوندل او ډیر زیات کولی یو پک نیپال کلی جو هغه ما ډیر زیات خوښ شو. آی کلر ډیر زیات کولی او نور پکې هم ډیر زیات مخکلي ورایټیز او سم کولی ټایپس ډیر زیات کولی.
د دې تاریخي فیزنټری په دغه پنجرو کې بیا هغه مارغان ایښودل شوی دي کوم چې د 9000 زیات په اوچتوالي غرونو کې اوسیږي، یعنی د نیپال، پاکستان او هند د هیمالیا غرونو په لړۍ کې د دوی جالی وی. خدا بیا ډیر کم شوی دي او اوس په دغه پنجرو کې د دې د نسل زیاتولو هڅې روانې دي. د ډوډیالو فیزنټری دننه د هیلای بیاله بیل قسمونو ترڅنګ اوخمرغی، زانې، نایابه ګرځول شوی غریز، ځنګلي چرګ، بیګر او ورسره د ګلغړی او زرغړی د ځانګړي خایست لرونکي مارغان هم لیدل کیږي. د دغه مارغانو غوونه او سندریز چغار داسې دی چې خصمانه کوونکي ځنې مامورین یې لکه فطرت ته دومره نږدې کړي دي چې اوس د دې مارغانو څخه بیا لیدل ورته هم مشکل دي.
لکه مخکې دغه کار ما خپل یا هر څه کوو سو بیمار مرغې ګورو یا داسې لکه زخمی خو لکه مونږ نه ټول نه ګران ټایم هغه چې کوم شی مونږ داسې وګورو چې مړی هغه بیا مونږ ډېر زړه خپه کېږي. داس ولې مړ
د ډوډیالو دا فیزنټری په داسې ځای کې ده چې د ماهرانو تر مخه د مناسب اقلیم له وجې د زیاتره مارغانو او ځنګلي چرګانو د ساتنې لپاره ډیر غوره ځای ګڼل شي.
فیزنټری میں مزید کافی گنجائش ہے.
فیزنټری کې لا هم ډیر ځای دی. مونږ غواړو دلتا نور مارغان هم راوړو. مونږ سره دلتا د مارغانو ډاکټر هم شته. زمونږ ټول ټیم په هده
سټاف بہت ایکسپرٹ سٹاف ہے.
د ڈوڈیالو فیزنٹری چې نه یوازې د سیډنی او سیلګری د لپاره مهم تھیا لري بلکې د چاپیریال نظام یا ایکو سسٹم ساتنې په لړ کې هم ډیر یو ځانګړې رول لوبوي چې د نایاب او خطر سره مخ مارغانو د ساتنې او د نسل زیاتولو سره سره بیا د راتلونکي انساني نسلونو لپاره هم ډیر ضروری ګڼل کیږي. احسان محمد خان، وائس اف امریکا، ډوډیال، مانسهرا.
وائس اف امریکا ڈی وائی یو ساته خبری خبرونه دا مهال پای ته رسیږي. مننه چې را سره ملګری واسطه. وړاندې کوم کې زه کلثوم کاکړم. تاسو ته ښه شپه او ښه وخت.